مشال رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر ما په یو تازه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په دې منی مای کې درته د مشال ترانه د لباس په ژوندې بڼه وړاندې کوو په لومړي نیمای کې به ته خبرونه وړاندې کوو بیا به رپورټونه ته دا ورکوو زما همکار بشیر ګواخ په سټوډیو کې را سره دی مایک هغه ته سپارم تاسو ته خبرونه
په پاکستان کې له سیلابونو د وجو شو کسانو شمیر 1343 ته رسیدلی په بلوچستان کې پولیسو د اته قاچا قړونکو د وژلو ادعا کړې ده روس وايي اروپا ته د ګیس لیک په عملی ډول ودرېدل د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت سیلاب ځپل ته ورکول کېدونکي پیسې زیاتې کړې وای د غفند 270 روپۍ شوې ده د سرکاري خبری ایجنس ای پی پی د رپورټ تر مخه د سپتمبر په 10 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي کابینه په غونډه کې ویل چې پوخا جلا کړې 28 روپۍ کافي نه وي نو ځکه دغه پیسې زیاتې کړې د قدرتي افتونو د نظم قومي ادارې انډیمه د سپتمبر په شپږم خبر کړي رپورت کې ویلي چې د جون لمیاشتې راهیسې راغلو سیلابونو تر اوسه 1343 کسان وژلي او 2020 کسان یې زخمیان کړي دي بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د سیلاب ناروغۍ په خپرېدو دي په همدې حال کې په پښین کې ډاکټر حقداد ترین رضاکار روغتیایي کمپ لګولی چې د خلکو وړیا درملنه پکې کیږي سبا د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش پاکستان ته ورځي غله نړیوال غوښتنه کړې چې د پاکستان سره د 1.6 میلیون ډالر مرسته وکړي د بلوچستان په سر ښار کوټه کې پولیس ادعا کوي چې د نشئی موادو اته قاچاق کوونکي وژلي دي د کوټه د پولیسو مرستیال مشر ظفر ازفر نن په یو خبري غونډه کې دغه معلوماتو د ورکولو ترڅنګ وویل چې د چهارشنبې په ورځ شوه دي عملیاتو کې د نشئی موادو د قاچاق اډې هم له منځه وړي دي د هغه په خبره د پولیسو په دې کاروای کې دوه مشکوک قاچاقبر زخمیان شوي او له دغه ډلې وسلې نیول شوې دي د پاکستان انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د بهرنیو مالی سرچینو په اړه د کیس اوریدنه د سپتمبر تر 19 ځنډولې کمیشن د سپتمبر په 6 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ویلي چې په دوه اونیو کې دی له بهره د اخیستو فنډونو په اړه ډاډ منونکي ځواب ورکړي د پاکستان د ګوندونو د قانون تر مخه هر ګوند باید د ټاکنو کمیشن ته خپلې مالی سرچینې وښيي پر تحریک انصاف تور دی چې د قانون له مخې د بهرنیو چندو په اړه بشپړ تفصیل نه دی ورکړی په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی د سپتمبر په 10 په کابل کې د خپل وزارت د کارکړدګۍ کلینی رپورت وړاندې کولو په وخت وویل چې له پاکستان سره سوداګري زیاته شوې ده متقی په دې اړه نور تفصیل ورنکړ خو زیاته کړه چې پاکستان سره د پخواني افغان حکومت په پرتله اړیکې ښې دي او غواړي د ویزو په برخه کې موجودې ستونزې ختم شي متقی همدارنګه زیاته کړه چې له امریکایانو سره وخت په وخت ملاقاتونو له لارې اړیکې ټینګې ساتل غواړي نوموړي زیاته کړه چې د نړیوالو لخوا طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره دا غوښتنه چې طالبان د هم شموله حکومت رامنځته کړي پر ځای نه ده عامر خان متقی غوښتنه وکړه چې امریکا دې پر افغانستان د ډرون الوتکو پروازونه بند کړي امریکا د اگست په لومړۍ نیټه وویل چې د جولای په 1 په یو ډرون برید کې د کابل ښار په شیرپور کې د القاعده ترهګرې وسلوالې ډلې مشر امن الزوهري وژلی دی او پر طالبانو یې د القاعده ډلې سره د اړیکو تور پورې کړ خو طالبان دا نه مني طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 کابل نیولی او په دې توګه جمهوری او منتخب حکومت چپ کړ په نړۍ کې هیڅ هیواد تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د غربي هیوادونو دا تور رد کړی چې ویلي وو مسکو اروپا ته غزول گیس د وسلې په توګه کاروي پوتین نن د روس په ولادیوستوک ښار کې وی اقتصادي غونډه ته په خبرو کې تور پورې کړل چې اروپا ته د روسي ګیسو لیږد ودرېدو بحران د اروپایانو له وجره مسته شوی دی هغه زیاته کړه چې یورپ ته د غځېدلي پایپ یو توربین خراب دی چې باید روس ته ورواستول شي روس پر اروپا ګیس خرڅوي خو له تېرې اونۍ راهیسې بند کړی وایي چې وجه یې تخنیکي ده خو اروپایي هیوادونه وایي مسکو د ګیس بندول ځکه د سیاسي فشار لپاره استعمالوي چې غربي هیوادونه پر اوکراین د روسي ځواکونو په یرغل کې د اوکراینیانو ملاتړ د اوکراین پوز وای د خارکیف ښار په خواوشا کې هغه ملیشو ته درنه مرجوب لړولې چې د روس لپاره جنگيږي د اوکراین پوز نن د سپتمبر په 10 په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه ملیشو 40% یا وژل شوی او یا سخت زخمیان دي دوی کرش میران نه ده په ډاګه کړي روس د فروری په مشکې پر اوکراین یې غل کړی دی د اوکرين پوز وای چې ارغلګرو وس په ختیز کې د ټولي دونت سیمې د نیولو هڅې تیز کړې دي او د خارکیف خار قبضې ته دوام ورکړي دي. د اوتر د محل د مشال ریډیو خبرنه
مشیر غواخو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او ریدونکو د دې خبرونه په دوه معنی مایک درته د مشال ترانه لاندې بس په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. خو اوس رپورټونه د ملګرو ملتونو مشر انتونی ګوترش سبا ته پاکستان ته روانېږي. ګوترش پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره ژور یووالی وښایي او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې له دوی سره پراخې مرستې وکړي. په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي تر سیلابونو وروسته د خپلې لومړنۍ تخمینی په نتیجه کې د صوبې دیار لزلی آفت ځپلی ګرځولې دي. د کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د سپتمبر په شپږمه مشال لړیو ته ویل وروستیو بارانونو او سیلابونو صوبې ته د لږ تر لږه عربونو روپو تاوان اړولی دی. د مشال لړیو خبریال هارون باچا له شوکت یوسفزی سره د مرکې په پیل کې لاغه پوښتلی چې د خیبر پښتونخوا کومې ضلعې پر کومو بنیادونو آفت زده ګرځولې دي.
یو ډی خان دا یو ټانک ته دیکھو سواد ته شانګلا اپر چترال لور چترال اپر دی لور دی چرسدا نوشیرا لکی مروت دا تیر ازلا دی دلته کې انفراستراکچر تباہ دی. دلته کې روډز واش اوټ شوی دی, سکولونه هسپتالونه چکم کلټیویټډ لینڈ دی فصلونه دا هر څه ډیمیج شوی دی. په دې بنیاد باندې دا افر زده کرای شي.
مننه شوکت صاحب. نو تاسو بیا د حکومت چې کوم د اسسمنت یا د تاوان دی اندازې دی او تخمینی لګولو کمی چاري دی غلام روان دي کنه هغه بشپړې شي دی او دغه په نتیجه کې تاسو دا معلومات مونږ ترا کوي.
ګوره جی اوس په چې کوم انیشل اسسمنت شوه دی نو دا نقصانات شوه دي 102 بلین نه زیات. پدې کې ډېتم شوه دي, پدې کې انجرډم دي, پدې کې فولي پارشلی ډیمیجز هاوسز دي, اریګیټډ لینڈ دی, فصلونه دي, 1400 کیلومتر روډ سي دي واش اوټ شي دي, 208 هيلث فسيليټيز خراب شي دي, 1400 سکولز خراب شي دي.
ها شوکت صاحب, دا کم خلک د چاچی کورونه په مکمل توګه نړیدلي دي یا په جزوی توګه خراب شي دي یا کم خلک مړ دي یا زخمیان دي, هغه سره د مرستلو لپاره هغه چون بیرنه مرستو ته ضرورت لري, نو دا سلسله کې به حکومت څه کوي؟ ته پیسې ورکوي یا څومره څومره پیسې ورکوي؟
چې کم خلک مړ دي الریډي چک سي دي ماجورټي ملاو شي دي, هغه ته موږ کوشش تا کړې چې سٹارټ کوم غاې ته ریلیف ورکو. شپږ لکه خلک چې دا ډیسپلیس شوی دي, تقریبا 100,000 نه زیات مکه چې دا فصلونه چې پاره یې باندې هغه تباه شوی دي. نو زیات تر چې موږ کوشش دا کړې چې کوم ځای کې ریسکیو کول یا ته خلک مریض کیو کړی دي, کوم ځای ته هغه ته فوډ پکارو, کله ته شیلټر پکارو, کمبلې پکاروي, فوډ آیټمز, نان فوډ آیټم, کوک آیټم, دا ټول چې دي دا موږ د اسسمنټ هم کړی دي او دې لپاره ټیمان هم جوړ کړی دي, او هر ډیپټی کمشنر کم اسسټنټ کمشنر او د بی چې کوم پورا لایزان د پاره مونږ کنټرول روم جوړ دی په سیم هاوس کې, هلته کې نگرانی د ټول د ریلیف اکټیویټیز هغه سیم په خپل کړی دی.
ښه شوکت صاحب, یو خو دغه د ریلیف کارونه روان دي کنه, بل دا د بیا آبادکاری تاسو ویل چې دومره سړکونه, دومره پلونه, دومره صحت مرکزونه, دا هر څه انفراستراکچر تباه شوی دی, نو د دې د بیا آبادکاری کارونه به کله پیل شي؟ دا ستاسو د اندازې مطابق څومره وخت به واخلي؟ دا د میاشتو خبره ده کنه کال یا کلونه به واخلي چې دا هر څه دوباره بیرته جوړ شي؟
کوم پارشلی ډیمیجز دي هغه آسان دی, هغه لږ وخت به ان شاء الله هغه مونږه دغکو, لیکن چې کوم فولی ډیمیج دی نو آی کې به ټایم ضرور لګي. ځکه آی لپاره پیسې هم پکار دی, وسایل هم پکار دی. اوس 102 بلین انیشل اسسمنت دی, مې بي چې دین ډیر زیات وي, ځکه چې کوم تبعی شوی دا ډیر زیات ده. فرست پرایورټی چې کوم ځکی چې خلکو ته اسانتیا راشي, تکلیف ختم کو, هغه علاقې او هغه موږ کوشش کوو چې زر تر زره بحال کو, ځکه چې ټوریزم سیکټر چې دی نو هغه ډیر زیات ډیمیج شوی دی.
شوکت صاحب, تاسو وایئ چې دا پیسې زیات دي, تاسو 1.2 بلین روپۍ لکه چې یادوئ, نو دا به حکومت صوبایي حکومت سره شته کنه؟ تاسو به د مرکز نه غواړئ کنه په نړیوالو مرستندوی ادارو باندې به غږ کوئ چې تاسو سره تاسو ته پیسې درکړي, مرسته سره وکړي؟ دا به څنګه, دا پیسې به تاسو څنګه پیدا کوئ, له کومې به کوئ؟
ګوره جی زمون خو ظاهر خبر د صبح وسایل دومره نه زیات تر وسایل وفاق سره خو وفاق کې چې کوم حکومت ناست نو هغه نه خو مونږ دا ایکسپیکټ کولې نشو بهرحال زمون سره چې کوم ډیولپمنټل بجټ دی تو بل ځای نه ارینجمنټ ونه شو نو زه وزیر اعلی محمود خان ډېر کلیئر کټ ویل دي چې زه خپل خلکو سره ودرېږم د وسایل د هغې دي
مرکزی حکومت خود لس عرب روپو اعلان کرے چې دا پختونخوا ته اوس بیت ور کوي
جی اعلان یې کړی دی بالکل اعلان چې دا به کله میچور کیږي دا به کله دا پیسې راځي او دا تو فرض کا 130 یا 140 بلین خسارای نو باقی 130 بلین به کم ځنه راځي دا ټول سوچ هغه اوس کو لګایو موږ هم پکو چې موږ نه ودونه موږ سره مرسته کوي نو دا به خبرې
د خیبر پختونخوا د کارګرانو د کلتور وزیر شوکت یوسفزیو چې د هارون بادشاه پختنې ځواب ولی هلته د بلوچستان چارواکي وایي وروستیو سیلابونو سلګونو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې زرګونه بې کوره کړي او اوس په سیلاب ځپلو سیمو کې بېلابېلې ناروغۍ خپرې شوې دي. په ځینو سیمو کې د بیمارانو د درملنې لپاره وړیا طبي کیمپونه هم لګول شوي دي. د سیمې خلک وایي حکومت له پکار دي چې د هغوی د درملنې او بیا میشتېدنې غم وخوري. نور حال د ایوب ترین په راپور کې
په بلوچستان کې د پشکال د بارانو او سیلابو وروسته بیلابیل ناروغیانې پیل شوې دي. د صوبایي حکومت په وینا چې تر اوسه د 2,15,000 څخه د زیاتو ناروغانو علاج کړی دی. د دې مقصد لپاره د صوبې په بیلابیلو برخو کې د 900 څخه زیات کیمپونه لګولې دي. دغه ډول د ډاکټرانو او نورو ادارو لخوا هم د صوبې په ځینو برخو کې و خلکو ته د علاج معالجې د اسانتیاو د برابرولو په خاطر میډیکل کیمپونه لګولې. په دې ترڅ کې د کوټ نامتو ډاکټر اکدا ترین د پښین په کلی ملکیارو کې یو کیمپ لګولې وو. چیرچې نه هیوازې د هرې څانګې پوهان ډاکټران ورغلي وو بلکې د ناروغانو لپاره د مفتو دوایانو انتظام هم کړی وو. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر اکدا ترین وویل چې د پشکال د بارانو وروسته په خلکو کې د نس ناروغیانې زیات شوې دي.
مختلف فیکٹرز دی یو خدا دی چې د اوبو د ردی صفات شول اوب په دغه د علاقو کې د بجلی بالکل هیڅ دغه نه څه خلک دا د شول اوب او خوراکي مواد هر څه ورته ملاویږي هغه تقریبا هر شی کنټامینیټیډ دی.
پر دې کېم باندې د سیمې خلکو ډیره خوشحالي څرګنده کړې. په دې ترڅ کې یو ناروغ محمد خان پر ټلیفون راته وویل چې مخکې دوی پریشان وو ځکه چې ناروغان به و بازار ته وړل خو اوس ډاکټران خپل وکیل ته راغلي دي.
ماشاءالله زموږ په کلي خدای دې شایسته کیمپ لګولې ډاکټر صاحب د ښاردار ته په تاون تر ځکم د غد کړي دي چې د عمر څخه د ایکسپری او د ترانسون او تر دوا او پر او سپیشلیست ډاکټران چې دي
خپل په لوت ډېرې کار په هان وای چې د بارانو او سیلاب وروسته د ګیسټرو نس ناس ترڅنګ نورې جسمانی ناروغیانې زیاتېږي چې لامل د ناروغان په عجله توګه و علاج او نورو طبي مرستو ته اړتیا لري. په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو ډاکټر غلام رسول مشال لیدو ته ویل چې د بارانو څخه په خلکو کې ډېری نفسیاتي ناروغیانې هم را مسته شوې دي.
دا ټیم چې دی هغه د جسمانی په تور باندې کم اثرونه کوي په شارټرم کې دی وی چې هغه ټیم ته یا زخمی سي یا تروزی راول وځي ستاله سترګ مرګ د شانس دی هغه خوش سي ته چې دی د یو مصیبت ښکار سي تروزی زخت دی غلان سي دوم د جسمانی هغه د دې چې غلان کړم دي چې اوس دا او به ولاړ دي او خپل ته خوراکونه نه ملاوي او بچتی هغه جراثیم وکي اغان پګټ سي نو خلته لانګ ټرم بيماريان لکه اوس حیزت ده هغه د ایمرجنسي په شکل کې راوتلی سي او خلته جړای سي هغه په دمو ککس دی هغه کېدل سي او د سترګو بيماريان دي د کلمو او د جسم بيماريان دي ټي وي څه هغه په داسې ګور کې ډېر زیات تر مچر سي دي هغه د ملاریا بيماري چانس دي هغه ډېر زیات دي او خلته
دلته خبره ده د ونی ورده چې په بلوچستان کې دروان کال د جون په 3 نیټه د پشکال بارانونو په سیو چې لامل د صوبې په څلور درس کې دوه درس ضلع تر اغیز لاندې راغلي وي. په هغه کې شپږ ویشت زیاتې خرابې کړې دي. په نتیجه کې 223 کسان تر اوسه وژل شوي او 168 زخمیان شوي دي. دغه ډول د 4,000 څخه زیات کورونه نړېدلې دي.
ایوب ترین د بلوچستان د سیلابونو حال درکو چې خلکو ته سمره مالی او ځانی زیانونه ورسولي او ستاغوي ژوند په کم حال کې دي. په خیبر پختونخوا کې هم سخت کال د پشکال بارانونو سیلابونو د نور ځانی او مالی تاوان ترڅنګ 1415 سکولونه هم په مکمل یا جزوی توګه باندې ویجاړ کړی دی. صوبایي حکومت وایي چې د دې سکولونو د زده کوونکو لپاره د خیمو او په خیمو په پزونو سیمو کې د کرایې د ودانیو انتظامات په پام کې نیولې دي. د خیبر پښتونخوا د مهنت او کلتور وزیر شوکت یوسفزی وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومت په سر کې د خلکو د ژغورلو، هغوی ته د درملو او خوراکي توکو د رسولو ترجیح ورکړی و، خو په دویم پړاو کې به د تعلیمي ادارو د زر تر زره بحالۍ لپاره هڅې کوي. په دې اړه تفصیل د منور شاه په رپورت کې ورده شي.
په خیبر پښتونخوا کې سکال د پشکال بارانونو او سیلابونو سلګونه سکولونه زیانمن کړي دي. د مرستندویا چارو بحالۍ او بادکاری لپاره په صوبایي اسمبلی کې د قائمه کمیټې مشر توفیل انجم د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې ورستیو بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 1415 اسکولونه په مکمله یا جزوی توګه ویجاړ کړي، چې حکومت یې د زده کوونکو لپاره متبادل انتظام په پام کې نیولی دی.
زمونږ په صوبه کې ټوټل 1335 سکولونه پارشری او پولی ډیمیج شوی دي، چې په هغه کې 168 فولی ډیمیج سکولونه دي او 1167 پارشلی ډیمیج دي. دې دا مونږه فلحال چې کم دي نو ټینټس پرووایډز کړی دي او ځنو ته ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دی نو هغه پر رینټس باندې ورته زی چې کم دی نو اخلي، او د دې بیا دا 1335 سکولونه دي دا پارشلی پولی چې کم ډیمیج دي. نو د دې د پاره به اوس وزیر اعلی صاحب نان ای ډی پی او دغه منظوري چې پاغه کې به دا بیا ریهیبلیټیټ کیږي او ریکنسټرکشن به د دې سکولونو کیږي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې په غیر رسمي توګه د تعلیمي حلو ځلو لپاره د ځانګړي حکومتي ادارې فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن مرستیال مشر جاوید اقبال وای چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د زیانمنو شوو سکولونو په مکمله توګه بحالولو به کلونه وخت لګي. نوموړي په دې حقله د ستمبر په شپږمه له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په بیړني حالاتو کې لوړاندې تیاری یا پری فیبریکیټډ ودانۍ کارول کیږي، او د هغې د ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت له نړیوالو مرستندویا ادارو سره رابطه کړې دي.
دې مختلف قسمه ډونرز بغیر سره لګیا دي چې را پری فیبریکیټډ روم چې کوم دي دا انیشل سټیج باندې وته جوړ کی د یونیسف او د یونیسیار او د خلکو سره پرابطو کی دي کنه، خو مین لیډ پکې د یونیسف ته دا وی سره مین کوارډینیشن دی او ور نور یو ان چې سومره پدې کې کارونو کې کار کې فلډ وغیرہ کې دا خلکو سره پرابطه کی دي.
جاوید اقبال همدار از ویل چې په خیبر پښتونخوا کې ټول صد پاسه 3000 سکولونه دي. په یاني حال کې د خیبر پښتونخوا د مهنت او کلتور وزیر شوکت علي یوسف زیوای چې حکومت یو شمیر سیمو ته د تګ راتګ لارې بحال کړي او هیله ده چې په متاثره سیمو کې به د ماشومانو د زده کړو عمل ډیر نه اغیزمن کیږي. نوموړي د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومت په سر کې د خلکو ژغورلو، هغوی ته داروګانو او خوراکي توکو رسولو ته ترجیح ورکړې وه، او په دویم پړاو کې به د تعلیمي ادارو زر تر زره د بحالولو هڅه کوي. شوکت علی یوسف زی زیاته کړه چې د ابتدایي حکومتي سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې ورستیو بارانونو او سیلابونو په مجموعي توګه له 1,000,000,000 روپو زیات تاوان اړولې او لږ تر لږه 6,00,000 خلک متاثره کړي دي. د نوموړي په وینا حکومت د صوبې 14 ضلعې افات ځپلې ګرځولې دي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیول د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کمنګ د لوګي نمرو کزا مونږ بچی مریضا بي غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دمر آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. دا د ټولواله خلک انتي پور تکړی کلاشن کو زناړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
دا مشال رادیو د اسموګک په میډیم ویو شپږ یو شو د انټرنیټ د لارې په مشال رادیو ټکي کام کې اوریدل شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل هغه بیان یو واری بیا دفاع کړی چې پکې نوموړي ویلي و چې د پوز مشر دی د میرټ یا وړتیا پر بنسټ وټاکل شي. عمران خان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د مخالف سیاسي ګوندونه د بیان ګډ وټ وړاندې کوي چې هدف یې د ګوند او د تحریک انصاف ګوند او پوز ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول دي. بلخوا پوز او په موجوده حکومت کې شاملو ګوندونو د عمران خان د دغه بیان په سختۍ سره غندنه کړې ده. مجید بابر د موضوع تفصیل په دې راپور کې دروروي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور لګولی چې موجوده ائتلافي حکومت د هغه د ګوند او پوز د جنگولو په اړه سازشونه کوي. د سپتمبر په 6 په پیښور کې د قومي اسمبلی د 1/3 حلقې لپاره د زمینی ټاکنو د انتخاباتي مهم په لړ کې جوړې شوې جلسې ته په خپل وینا کې عمران خان د پاکستان جمهوری غورځنګ مشرانو ته په اشاره وویل دوی دا هسی کوي چې په ست طریقه د پاکستان تر ټولو لوی سیاسي ګوند د پوز سره په جنگ اخته کړي. رومبې غواړي چې معنا اهل کړي او دوی مه سیدا دا چې د پوز پر ضد د پروپاګاندي په ذریعه مو پوز سره په جنگ کړي او بیا مو عدلی سره په جنگ واړوي. دوی غواړي چې د پاکستان ادارې د تحریک انصاف خلاف شي او دوی مقابله وګټي. عمران خان د خپل وینا پر مهال تور پورې کړو چې موجوده حکومت په هغه مقدمه جوړوي او غواړي چې نه اهل کړي. دوی ته معلومه ده چې کله هم ټاکنې وشي نو دوی به بایلي. دوی اوس سازشونه کوي په ست طریقه عمران خان نه اهل کول غواړي. مقدمه پر جوړوي کله تو شخانه کله د دوی لاس پوسی انتخاباتي کمیشن کوشش کوي چې نا اهل مکړي. په خوریانو په عدالت کې معنا ترهګر جوړ کړي دي. دا اوس تاسو مخ کې یو ترهګر ولاړ دی. عمران خان د خپل وینا پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمن، آصف علي درداري او د مسلم لیگ نواز ګوند د نورو مشرانو هغه پخوانی ویډیوګانې هم د جلسې ګډونوالو ته په یو لوی ټلویزیون سکرین واورولې چې پکې د پوز او عدلی په اړه خبرې شوې وي. په ټوله وینا کې د تحریک انصاف مشر په بیا بیا د اپوزیشن ګوندونو مشران د غلو او ډاکوانو په نامه یاد کړل. عمران خان د سپتمبر په 4 په فیصل آباد کې د یو جلسې پر مهال د هغو ټکو سپیناوي هم وکړو چې ویلې وو د آصف زرداري او نواز شریف پوره حساده چې د پوز مشر د خپلې خوښې کس راولي. دا ځکه چې دوی پیسې غلا کړې دي. دوی ویریږي چې که یو تکړه په وطن مین کس د پوز مشر شو نو هغه به له دوی څخه پوښتنه کوي. د دې بیان په غبرګون کې د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې ISPR د سپتمبر پر 15 په یو خبر پاڼه کې د سختې حیرانتیا څرګندونه کړې وه او د تحریک انصاف پخوانی مخکخ او ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپتمبر په 15 ویلي وو چې عمران خان دې د خپل بیان وضاحت وکړي. عمران خان د خپل وینا پر مهال ځان او ګوند د پوز او نورو ریاستي ادارو ملاتړ وبللو او په پوز خپل اعتراضونه تعمیري او د ریاستي ادارو د بهتره ګام وبللو. دا هغه خلک دي چې وایي زه د پوز خلاف یم. پوز هم زما دی او ملک هم زما دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او عمران خان د خپل وینا پر مهال وویل چې د اسلامي نړۍ هیوادونه لکه افغانستان، یمن، سومالیا، لیبیا او شام دا مهال د یو عذاب سره مخ دي او پاکستان صرف د پیاوړي پوز له وجې خوندي دی. حکومت او اپوزیشن اتحاد په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو وختونو کې د عمران خان ورته تورونه ناسم بللي دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را زراخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې کله یوې خوا امنیتي سرتیري وژل شول، نو له بلې خوا د امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایو کې مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي. د وروستیو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې دوه پړاو خبرې هم شوي او په نتیجه کې اوربان هم اعلان شو. آیا د طالبانو د وروستیو بریدونو نپس د سولې د خبرو او د اوربان څه صورت حال دی او هغه تړون اوس هم خپل حال دی که ختم شوی دی؟ هارون بچا پر دې موضوع رپورټ لري.
د پاکستان پوز د سپتمبر پر 15 په یو بیان کې وویل پر همدې نیټه په شمالي وزیرستان کې لوسلوال سرپنخته کې 15 پوځي سرتیری او څلور مشکوک وسلوال وژل شول. د تیرې جمعې خالی او اتوار پر روزو هم په جراج له حملو کې پټر اسماعیل خان پیښور او لکی مروت کې درې پولیس سرتیری وژل شول. دا لاغه وروسته دا چې 13 جون میاشت پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنز د سولې د خبرو د پیل او اوربند په نتیجه کې نسبی آرامي ولیدل شو. د سولې د خبرې د افغان طالبانو په منځګړتوب پیل شوې وي. د حکومت له لوري د دې خبرو مشري د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد سیف کوي. له نوموړي مو د سپتمبر پر شپږمه وپوښتل چې پر امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستیو بریدونو ته په کتو ګنیدا وانګیرل شي چې د طالبانو سره د سولې خبرې او هم ډزبندي پای ته رسیدلې ده. هغه په ځواب کې وویل چې مذاکرات او ډزبندي دواړه پر ځای دي.
یو د جنگ شروع کول وی، یو دا وړې وړې پیښې وي. دا کیسه شکه شته چې دا تلخی پیدا کوي چې کوم ځای کې د پاکستان د حکومت خلاف د پاکستان د ریاست خلاف څه کاروایی کیږي، نو د پاکستان پولیس هم د پاکستان فوج هم د څومره سکیورټي ادارې دی هغه کاروایی هم کوي. د دې وړو وړو واقعاتو یا د لوی لوی واقعاتو باندې زموږ په خبرو باندې فلحال اثر نشته. تاسو په دغه پاکستان کې چې کوم داسې سیلاب راغلی دی، نو د ټول حکومت او د پاکستان د فوج هم توجه ټوله دې طرف ته ده. خدای پاک کرم کی دا مسئلہ دا سیلاب دا لگے کم شي نو بیا به ان شاء الله دوباره به هم سلسله به شروع کو او دا دې چلا کرا دې ته بحال دی او دز بندیم په خپل زیاده کم از کم زموږ طرف نه په خپل زیاده او زما یقین دی چې دایي طرف نه زکه چي هم بازاب ته د ماتول اعلان نه کړي.
د روان 2022 زیګدیس په جون کې تاریخ طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت د سولې خبرې د پاکستان له لوري یوې 350 کسیزه جرګې مخته وړې وي. داغه مذاکرات په نتیجه کې د 2022 زیګدیس په مې میاشت کې لګول شوې د یوې میاشتې اوربند تر نامعلومې مودې پورې غځول شوې وو. داغه جرګې یو غړي یو له باجوړه د جمعیت العلماء اسلام فی او سیاستوال او پخوانی سېنېټر حافظ رشید احمد د سپتمبر پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پای ته رسیدو دی او چارواکي باید له غوی سره له نوي سره خبري وکړي.
جرګې له تریو تقریبا دوه درې میاشتې مخکې داغې نه وروسته واخی پر لپسې تاسو واقعات راغل چې هغه بدام نه دي او هغه باندې زمنګ نظر دی چې دا 50 روپۍ جرګې سره کما او واده شو وا یا ډزبندي شو وا هغه په خپل ځای باندې ده. په کار دا ده چې حکومت چې هغه خبرې اترې تازه کې او نو امن طرف ته خبره بوزي درې میاشتې ډزبندي وه او هغه پوره کېدو والا دی.
خو په پیښور کې خبریال او د چارو شنن کې شبیم شاهد وایي له طالبانو سره پر خبرو د پاکستان په پارلمان کې پورته شو اعتراضونو او تر هغې وروسته په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژنې پیښې د سولې مذاکرات ټکنی کړي دي.
منده خبرې هغه وخت نه روانه جاری شي کله چې په جون کې د پارلمان یو خصوصي کمیټه غونډه وکړه او د طالبانو سره چې کوم خبرې اترې دي په دې باندې د تحفظاتو اظهار وکړو چې په هغه کې د قبایلي علاقو غزور حیثیت د بهاله د ملکن د ویژن د حواله کېدو او دغه شان دوی ته د فری مومنټ اجازه ورکولو. بل د اخیری ډله چې کابل ته تللې وه نو په دغه ورځو کې په کابل کې ډاکټر ایمن الزواهری په هغه باندې برید وشو. دغه وخت کې دغه هیئت چې کوم د بیرستر صاحب په مشرۍ کې دا هلته کې وو، دا سیم ویل کېږي چې په دغه نوروستو د افغان طالبانو سراج الدین حقانی نو هغه هم د پاکستانی چارواکو نه سلګ ډېر خپه شو. ټیک ته بیرستر صاحب دا وکړي چې زما ورسره رابطې دي خو زما اندازه دا ده چې په دې خبرو اترو کې تاوتریخوالی راغلی دی، بد اعتمادي پیدا شوې ده.
خو له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مشري کوونکی بیرستر محمد سیف وایي له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې روانه شخړه په یوه او یا هم دوه پړاو خبرو کې د حلېدو نه ده. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د طالب وسلوالو د مبینه شتون خبرونو تر خپرېدو وروسته خلکو د امن په نوم لاریونونه کړي او له حکومت یې غوښتي چې سیمو ته د وسلوالو د بیرته تګ مخه ونیسي.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترانا لاندی بحث کی دا عبدالحی کاکڑ سلام و نومنی دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم او دا تحریک انصاف مشر عمران خان دا حکومت پرزد اولسی غونډو ته دوام ورکړی او دا ټول ټاکنو د ژر اعلانولو غوښتنه کوي. نوموړی په خپل ویناو کې د پاکستان پر فوج کله په اشارو او کله بیا مخامخ نیوکه کوي، خو د سپتمبر پر څلورمه نیټه په فیصل آباد کې د وینا پر مهال داسې څرګندونه وکړي چې قرباني د فوج په ګډون د د مخالفه سیاسي ګوندونو او اسلام آباد های کورټ هم خبرګون وشوي. عمران خان ویلي د واکمن مسلم لیگ مشر نواز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداري د خپل غلا او پټول لپاره غواړي په نومبر میاشت کې د فوج نوې مشر د خپل کس د خپل خوشی کس وټاکي. تاکي سبي د فوج اوسنۍ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نومبر په میاشت کې ریټایر سي او پر ځای به نوې مشر وټاکل سي. د عمران خان د دې خبرو لمخه به ځینو څېړونکو دا شک څرګندولی چې نوموړی ځکه د انتخاباتو د ژر کولو غوښتنه کوي چې غواړي اوسنی حکومت د فوج راتلونکي مشر ټاکلو موقع په لاس ورنسي. آیا د عمران خان پرله پسې ولسي غونډو هدف د فوج د نوي مشر د ټاکلو له حق څخه د شهبازشریف شریف په مشرۍ حکومت محرومه کول دي او که نه؟ دا او د مشال تران لاندې بحث کې نورې پوښتنې څېړو. میلمانو مو په پېښور کې د سما ټلویزیون مشر طارق آفاق او په اسلام آباد کې د سیاسي او پارلماني چارو څېړونکي قریش خټک دي. طارق آفاق صاحب او قریش خټک صاحب تاسو سره کله وایم؟ ډېر مننه قریش خټک صاحب، تاسو په اجازه کزا اول طارق آفاق صاحب تور سم بیا تاسو سره سم سمه مننه. طارق آفاق صاحب، تاسو بهرال سوال څرګند دی، په خوا داسې فکر کېدی چې عمران خان دا ټولې جلسې جلوسونه او دا د زر انتخاباتو خبرو مطالبه پدې کوي چې په فوج کې دننه داسې کسان دي چې هغه د سره یا بهرال د دې ثبوت خو نسته چې د غواړي چې د داسې یو مشر وټاکل سي چې هغه بیا د په ګټي او هلته د شهبازشریف شریف په ګټه نه، یعنی د فوج دننه ځخه دی دغه کوي او د غواړي چې نومبر لمخه نور خلک راسي او شهبازشریف شریف ته دا حق ترلاسه نه سي چې هغه د فوج مشر وټاکي. دا خبره کې تر کومه حده پورې د دلې د تازه څرګندونو سره تقویت ترلاسه شوی دی؟
الزام بیا خدا خبر من لکھی کنه چیرا عمران خان تعالی ته مو اقتدار دې کوم نه مخصوص قوتونو ور کړو او سم دې کوم نه عمران خان دا یقین دې چیرا د مخصوص قوتونو د مرستې نه بغیر دې کوم نه دوباره اقتدار نه شي راتله. او دې دی وخت په زمونږ په نومبر کې بدل نه وی چې په سالار او دا نه لوی ارمی چیف چې کوم نه تکو خبره کیږي، نو هغه لپاره دې کنه عمران خان دې وخت پوره کوشش دا دې چې هغه سره ډیر کم ټایم پاتې شولو او کدا کدا ستمبر دا میش شروع ہوتا لوم دا کریں گے نو بیا چې کله عمران خان دی وقتی پوزیشن دی نه چیرې نه الیکشن شو کنه الیکشن ته هو ګرازم منتخب شو وغیرہ شو هغه بیا د خپل خوخه دی کله ارمی چیف او د تراغي اعلان یې جاری کی هغه یې مقرر کی او دې چې کله موږ هم اقدام وکړو الزامات لګیدل په هغه باندې چیرې راغی چې دغه په خبرې کم ګور کمانډر او چې دا اوس په بدل شوی دا کم قسم انډرسټینډینګ او هغه سره کم قسم تعلقات او دا خبرې مې اتمې چې دا هغه سایز دی چې فیض امیر لري چې کوم نیکو کمانډر لیفټننت جنرال دا د ارمی چیف جو کړی شي او دا په مرسته باندې کېندې بیا چې کوم نیو الیکشن کیږي نو هغه کې بیا دا تا دا اټ ملو شي چې هغه دوباره کې دا تر شو د تپ له کار نو ملو شي او کومه هغه ډاکټر چې کوم هغه باجوا ډاکټر چې کوم نو دا هغه خلاصو مونږ دا کور غیر د تر دا خبر شي او کوم ولس کار تا اقتدار کے ساتھ ہوتا ہوا ذات الگن سے پاکی ہوتا ہوا جس پر نظام بھی کم خامیاں نہیں رہی اور پتی کے جس کم کوتاہیاں نہیں رہا بتل رہے گئے خود بد قسمت ہے نا اگر داخل سوچ پتی سلور سکم سلور کا لو ڈیفینڈ ادر نل عمران خان حکومت کی کمیاں کا پہاڑ ماس باندھے انتہائی ناکامیاں سر کہنے میں آمک سول ہوتا گیر وہ جنا بند ہو چکا ڈی جی آئی سی پر تکرور ہے مانے جکم اگر منظم اداری سر کہنے لگی اختلافات راغل مداري نه پخو دي کمه حالات هغه پر ډېر ډېر خراب شو او څنګه چې هغه پرېشر سیستم ډیولپ کړي او کم پرېشر راغله په خپل کوشش کوي هغه بنیادی مقصد هم دا دی چې را فوري تور باندې زر تر زر د نومبر نه مخکې مخکې کال الیکشن کې ویشو په دې الیکشن کې کمه هغه په دې بوځي چې ټولشن کرا چې بیا وزیر اعظم شي نو د خپل د خوخه د مطابق کې نه در میچیف تکرر کول شي او دغه په وجه باندې کې نه د الزام هم راغولې دا د دې خبرې اړو ادراکونه کړې شو لږه را زما د الزام چې کوم دی یا کوم د په نو ورکړي فو هغه باندې لګوم خو د پرده چې کوم دی د دې اثر به کې نه د پاکستان د فوج
عمران خان دا اوسنی جلسی جلوسون مظاہرے پا فوج کی دننا یعنی دا ریفلیکٹ کئی یا دا فوج کی زننا چی دنوی مشر لپارا کمی آلی زدی دی کنا دا فوج یو خپل طریقہ کار دی پا آغی صاحب باندی با چی چنگا آرمی چیف بیا دا قانون لمخی شہباز شریف او بیا دا غط سفارشتونا کئی اولس مشر ڈاکٹر عارف ریف حلوی دا بیا با اعلانی جی نو دا تاسو تا دا غا الخ شکاری چی دی کم دا غا شیستا
زدا سے گنم چی طریقہ کار خوبم ہا رکھی کی کم چ مورلجا طریقہ کار دے چی کم سو دا ٹاپ کسان دی لاغی نمونہ وزی وزیر اعظم تو بیار را وزیر اعظم استحقاق کی چ باغی کے با یو نمرا کو خی یو را غی با دا صدر دا دسخط سر دا غی چی دی کروری با کی گی خو کتا سو دا او گوری نو دا آغا دا نیوٹرن چی کم فارمولا و چی دا آر عمل یو را دی عمل دی فوز چی دی را دی جرنیلانو تر دیر و کلونو او کلن چی دا پاکستان جور شد پسی اسد کی چی دی لاسوهانی کولی او خوخی نا خوخی بگی کولی نو دا اس اولتا شوی دی سیاست چی دی دا را فوج طرف ته شوی دی نو اوس چې دی سیاست لګیا دی د سیاسي لیډران لګیا دی هغه د فوج په اندرونی معاملاتو کې ګوتې وي او د عمران خان چې کوم د غم دی او د غصه ده دا هم په فوج باندې ځکه ده چې دوی ډېر میزبین کړی وو او ډېرې داسې کارونه چې د ده لپاره هغې کړي دي هغه نه قانون منل او نه آئین منل او نه روا گڑنے کے دل نو آغا ہم پا دی فکر و کوشش کرے چی دوبارہ دی فوج دا آغا ہمارا شان دملاترو کی خو ترکہ میں پورے چی دا تکرور خبر رانا را تکرور گاڑے چی دی آدھا عمران خان نتلے دی کنن اسمبلیان قومی اسمبلی مات شی او دا الیکشن شیڈول چی دی آغا اعلانم کری شی او پا بل انتخاب کی چی دی دی دو تہائی اکثریت کے مراشی نو بیا هم د دنه غاډه تل چې چې نومبر پورې به پاغه کې چې کوم د قومي اسمبلی د اولنی اجلاس کولو او بیا د حکومت جوړول او بیا د تکرریان کولو چې دې دنه باغه ټیم تلی نو دا د پلاس کې نه دا خبر ده نه تلی دا واشم بیا کس کوم نگران حکومت په کنه نه مشن لري ماته شي نو هغه نگران حکومت په تکرری کوي عمران خان چې دې د تکرری بهر حل نشي کولای
سم ده مننه کوریش خټک سے بیا هم تاسو تر اعظم طارق افاق سے خدا د فوج په اړه کې داسې خبرې لکه څنګه چې عمران خان وکی چې د راتلونکي کچم دا خبره یعنی نیخ پنی غنه د کړي نیخ پنی خاصف زرداری او نواز شریف پاړه کوله چې دوی غلا پټي او دوی نه غواړي چې تکړه د فوج مشر راسي چې هغه د دوی احتساب یا دوی دغه پښتنه وکي کتا سو پیسې چرته کوي کزم بدیواله د ثبوت نشي وړاندې کولای چې هغه دا غلا کړي د کینه د خپل بتا فوج په دې باندې ردی عمل راغی چې دا یو ډیر غیر ضروري بیان او ډیر د افسوس او ډیر د خفغان بیانو خو دا خپل یعنی د عمران خان ساسو په خیال باندې په لاشوري توګه باندې دا خبره بکړی وی په ناپوهی کې بکړی وی کنه دا یو باقاعده یو ش سنجول سوی کیلکولیټډ خبره و
د دې کاکټ څخه یو خو چې کوم کس هغه د وزیر اعظم په دې چوکې باندې کې دي چې نه نو هغه نه کوم کلی او نه هغه حالاتونه به خبرې اگر خطیب کا شاطر وی او خان صاحب جگنے اگر پاکستان کے جگنے دے شاطر وی اوڑے تھی پالیٹیشن کے جگنے گڑھ لے کی اگر جدا خبر کرے دا زمان دا اندازے مطابق و زمان دا رائے مطابق اگر دا انٹینشن جی کرے دا خطیب کا دا نصر طورمانی کرے دا اور دا نصر طورمانی پا جی بانی کرے دا چاہ اگر تک چھولے جدا اگر خود نتو پو اگر روخ نواز شریف او زرداری تا کرو چی اگر دیخ پل اقلا پر رول بارے او پیل دا اقلا چی کم دا بیانیے دے انو دا خود پاکستان کے دروس پورے یو عدالت دانے دے اسٹیبلش کرے گا نا چیز زرداری گم بخلا کرے گا نواز شریف گم بخلا کرے گا دا خدا کا الزامات کی رجی ٹوٹ بنیاد کی کنیا دا کا پاک الزامات کو ماننے دے او هغه د غلاغه سوشل میډیا په توسط سره چې کوم هغه خلکو په ذهنونو کې دا خبره واچوله چې را دا بریونه ورکړي داخله دي او خپل د غلاغه په ټولو لپاره چې کوم او ساده باندې یو ارمچی فراولې نو ورې مرسته کوي نو دا خو ګوره په فوټ غونډه کې پیدا روانې د دایګم لګي کنه چې را تدین هم پسې کوي دا زموږ منو چې دا ګرځي او چې ګولې دوی ودی نه په غلاغه نه دي مطلب دا چې دا به نو ارمچی کړای دوه خو متعدی کې نو هغه د دې په غلاغه باندې پردا شي الحاجه کوم د پاکستان سیاسي تاریخ وګورو نو د پاکستان سیاسي تاریخ ډېر تریخ دی دغه خو عرب او وزیر اعظم چې خپل د خو مطابق د خپل مرزه مطابق چې کوم غره اوسې لري چې او ما په سیدلې د پاکستان وزیر اعظم باندې تخرار ولیدا دا تاسو چې کوم د ذوالفقار علی بټون واخلي د مشرف پورې وګورو د مشرف نه پسته کې نه بیا باجو وګورو د باجو نه پسته کې نه ایون د عمران خان چې کوم مثال وګورو د کوډه خو انډرستانډینګ وکنه د ویلو چې راکو زموږ د غنې په یو پیج باندې دا چې کومه عمران خان د اقتدار د 90 دخلې کې کوم د ریسټابلیشمنت غیر ځانګړي دی خو کنه څنګه غیر ځانګړي شنو اپوزیشن ته موخه ملي ټول هغه د حکومت ختمولو چې کومه پوزیشن کراغل نو دې چې کوم د سټېټمنټ ورته ګورو د عمران خان ټول کې مسله دی وخت هغه د حکومت مفاد چې ګنده راغله پر مقدم دی ندی وخت د سیلاب صورت حال او هغه تبې چې کومه راغله په نظر کې دا هغه صرف یو شی هغه دا یو وړي چې هغه زړه صدر کې باندې د وزیر اعظم یې شو کې په دوباره راځم او په دې باندې کې مې کینه مو په دې چې هغه په ځان بیا نادار او ښکاري هغه ځان په ځان ښکاري هغه ځان میک اپ ښکاري هغه نه لاور د ټول زړه کې ته باندې دا ټول طرف ښکاري او دا وسر لښکاري
مننه طارق خان بیا هم تاسو تر اعظم قریش خټک سے سوال دا دی چې عمران خان دا خبره کوي یعنی د خپل پارٹی لخوا پخوانی وزیر اعظم دی نو او ځان ته د پاکستان تر ټولو غټ اپوزیشن ګوند وی او دی هم په د دې لحاظ باندې په پارلیمنت کې نو سوال دا دی چې چرته شاباز شریف به د وزیر اعظم په حیثیت آئینی حیثیت کې نوې آرمی چیف ټاکی د فوج نوې مشر ټاکی نو د عمران خان دی خبرو راتلونکي یعنی د خطر نه د وسر تړلې چې راتلونکي چیف آف آرمی سٹاف چې دی هغه متنازع کی
نو هغه خو ما مخکې ارزو کو چې سیاست چې کله په یو د ډیسپلن نه فوج په اداره کې نه وځي نو هغه خو متنازع شوی دا ځکه چې تاسو تیر څنګه چې تاریخ افاق سی بوي چې د 2013 انتخاب چې پاره باندې خلکو نیول کې کړی دی چې پاره کې د فورس چې دی دغه لاسوانی کړی و عمران خان په حمایت کې بیا دغه مخ کې نو شریف چې کوم حکومت او دغه چې کوم پاناما کې شنو پاره باندې چې دی هغه مریم نواز چې جلسه کولې پاره کې د جنرالانو نمونه راستو چې د غی خلاف چې دی د سو شنو د فوج له طرفه شې ودینو پاکستانی فوج او د غی جنرالان چې دی خو همیشه نه متنازع کردارونه پاتې شېل دي او اوس چې دا کم حالات جوړ شوی په دې کې دی چې د اپوزیشن عمران خان او دغه پارټی چې دی کوم ورکران دی سوشل میډیا اکټیویست هغه دی پواز خپل باندې چې دی بدوی نمونه خلی په دې باندې الزامونه لګي سره فرق په ګډار غلې دی نور د فوج او د ګډار همیشه پاکستانی سیاست کې چې دی د متنازع پاتې شوی دی متنازع وې تر څو دا غوړي چې څو پورې دوی د سیاست نه لاس نه یوستي
مانا کوریج کټک سے بہرحال پاکستان فوج بیا همیشه دلته د درس پاتې سوی دی د سیاست کې مداخله نه کوي او نه دوی د څوک په دې مداخلت خواته ورولي خو بہرحال دا د دوی یو رسمي بیان وی یا درس دی خو تاریخ افاق سے بیا بل خبره چې یعنی عمران خان ک فوج په حوالہ باندې خبرې کوي او د پاکستان فوج ور باندې ډیر سخت خبرګونم شولی آصف زرداری او شاباش شریف خو بہرحال یو منطق جوړی چې مخالفه دی خو د فوج په اړه کیسه خبرو وروسته خپل د عمران خان په پارٹی کې یا په ګوند کې دا احساس شته چې د عمران خان له فوج سره ډغره چې دا هغه لنور سره ډغره وی نو ممکنه ده دا کې د ټګټ تر لاسې سي خو د پاکستان له فوج سره دغه سي ډغره وهل دا به د پارٹی ته په اقتدار کې دراتلو یا د پارٹی حیثیت او قوت ته تاوان ورسوي
کاکرته یې جنم د پیټی زم فور مرګری دی او د وخت په هم موضوع باندې فایز دی کله چې زم ور سره ذاتی یا نجو کوم دی محفل کیږي نه شت کیږي او پای کې عام د ریکارډ غوښته کیږي نو پای کې ډیر زم د مرګری د سیده پیټی ای ځای عمران خان دغه پالیسی سره او عمران خان د بیانونو سره بیاناتو سره غوي اتفاق نه لري او هغه هم دغه فتشو دغه لګنه یې را ظاهري چیرې دغه تیمه دې کمی دا چې په کوم ډول نګر دګر باندې روان دي خان صاحب او په کوم لار باندې خان صاحب کمی لار انتخاب کړی دی نو د دې الټیمیټ چې کمی انجام به هغه لپاره سیاسي د نقصان سبب جوړیږي او هغه ته پکې سیاسي نقصان ملایږي او هغه ته ملایږي کوم لګیا دی لکه موږ پرون چې څوک کتل راځي چې هغه رنګ خلک نو سیمه چې په هغه پکې څوک خلک راتلل نو دغه سټیټمنټ چې کوم د دې نو دا صرف دا نه چې هغه د پټي رہے هغه د دې کوم لیډر دی زموږ خپل ورځ هغه سره د پاکستان کوم صدر مملکت دی هغه سره ملاقات وکړو او خبر خبرو کې کوم دی خبر په ځان د ریکارډ سره په ځان د ریکارډ وي نو پای کې چې کوم دی دا هغه خبرو نه ماته دا تاسو ملایو دوه چیرې هغه هم چې کوم دی خان صاحب له مشورې ورتي چیرې دا چې اقدامات یا د څه کار نه دی وکړ او ماته دا خبرو نه دا نه وصول چیرې هغه چا مشوره نه مني هغه خپل ذهن کې کوم یو خاطر جوړ کړی وي دا هغه دا یقیني چیرې دا خاطر چې کومه بدغه حقیقت دی ولدي نه لاوه چې نو څو غوښتل خپل صحیح مشوره ورتي نو هغه په هغه مشورو باندې عمل نه کوي نو ماته دا چې کوم ډېر هغه سره سختې سره دا تاسو چې کنه زموږ مخه تراره چیرې خان ته دې کوم نه دا نه چې په مشورو باندې عمل کوي هغه ته لکه زه به تاسو ته ویم چې دغه مخه کې کله دې ته خونه لانګ واټ سکول د پیټي دې نیټه مرګور ماته دې ویلې چیرې په میټینګ کې میجورټي چې کنه هغه په دې باندې مو تشې کوه هغه خان ته دې ویلې چیرې لا تاریخ کې کنه دې سم دې لند دې په دې ته وګورم نو ځان کیږي هغه چې نا ما دا تاریخ ورکړو بس کدی باندې موږ دلته لانګ مارچ کوو هغه لانګ مارچ هغه انجام کوم وکړو هغه څومره هغه سره دې کمی طریقې سره ناکام شول نو دا خان چې کنه دا دوره کې لویه مسله ده او یقینا دا مرګري چې کوم هغه سره دی او مخلص مرګري ورته دی دی وخت چې کنه زموږ چې کمی اطلاعات هغه دا دی چې دا خان چې دی وخت چې کوم مخلص مرګري دی هغه دا هیڅ اوري او رینا اواز که سان چې هغه ټول پینځه دا هغه دې چاته را ټول دې نه ویډیو او ورته چې په دمانه مرګو په دمانه مرګو خو شرم دا راتلو او دې چې نوم کنه لیکا واو د مهاجرې یو دې جنگ جګړه اړه ته کوم بوجي د خان چې کنه په نظر کې هغه کسان چې دې هغه مخلص دي او خان چې دا غني چې دا ما حقيقي دوستان دي او دا چې کنه دغه خدشه دا پی ټی چې کوم نیو دې مرګري دي او کوم چې چیر مرګري دي مخلص اعظم دغه خدشه زار دي
صحیح مننه تاریخ افاق صاحب تاسو په دې اړه باندې یعنی تاسو د نننه دغه کوزه به امرازمه کوریش خټک صاحب لکه تاریخ افاق صاحب چې ولې سي په پارٹی کې د نننه د خلګو داشته چې عمران خان په کار نه دی چې هم دغه سي سخت خبرې وکي خو حاصل کو کتل سي د عمران خان کفوش سره دغه سي په اشارو کې نه یو کې او کله مخامخ په طریقه باندې یو دغه روي نو زیات نقصان چاته دی یعنی د فوج سیاسي رول برا کم سي يا خپل د عمران خان پارٹی ته تاوان رسي ستاسو په خیال
زه دا چې فکر کوم د عمران خان چې کوم د فوج خلاف بیانې جوړ کړې دا او دا کوم موجوده چې سیاسي د ټولو بیانې چې دا ډېر انتهایی سطحي ده د څه نظریاتي وجود یا نظریاتي بنیاد نه لري کدی د فوج یا د جرنیل په دی وجه خلاف چې هغه د پارلیمان چې دی برکارونه کوي د پارلیمان نه مني د سیویل حکومت چې دی هغه نه مني دغه نه زیات اقتدار اخلي او دا یو سیویل ملټری چې دی د فوج او د سیویلین هغه په منځ کې چې دی د د پاور بیلنس چې په غو باندې خبره کوي نو بیا خو چې څه نظریاتي وجود لري خو عمران خان ټول بیانیه چې دا هغه صرف په دې باندې دا چې ما ولې نه سپورټ کوي زه په اقتدار کې ولې دې ما اقتدار کې راولې نو دې لپاره چې دې د هغه په پارټي کې چې موږ خلک په دې خبره باندې پوهیږي چې سیاست څنګه کیږي او په دې ملک چې دا په دې باندې هغه په خپل پوهې دي چې په دې ملک کې سیاست کې نو سیاست خو ډېر لوی خبره ده تر کا فاکس په دې ډېر خبرو کې چې په ټي وي سکرین باندې راځي او رپورټر هم نو دا غیر پرم چې دی غي نو سینی نو څوک چې دی دا کارم نشي کولای نو او مرو بچ دې نقصان چې دی دا به عمران خان سیاست ته کیږي چې دا غیر نظریاتي وجود نشته پاکستان پیپلز پارټی چې دی په کلونو کلونو دا د فوج د سیاسي رول چې دی مخالفت کړی دی خدایي یو نظریاتي او تسلسل روان دی او راغی نظریاتي سره بیانیه دا چې په دې ملک چې دی سیویلین حکومت د پارلمان بلدستی په کار دا وکړي چې هغه ته مکمل او شوله نو دا تل سم ترمن په شکل کې چې دی هغه
خپل چې کوم وعده کړی و هغه پوره کولو کوشش هم کړی. نو د عمران خان سره داسې څه نشته چې په څلور کاله کې ما داسې څه کارونه کړي دي چې خلکو ته وخیږي. او ما د څلور کاله خو دوی پارلیمان او هر اداره چې ده دا د فوج په جولای کې اچولی وو چې څه به ورته دغه ځای نه حکم راتلو. ما به هغه به کولی یو مثال یې ده نن سبا سیلاب راغلی. په سیلاب کې این جی اوګانې چې دی تاسو ته بخکاري ټول این جی اوګانې نه دی ملک نه چې دی کوم انټرنیشنل این جی اوز چې هغه د رکړې تللی دي او دغه بنیادی وجه دا وه هغه پالیسۍ به کوم چې د عمران خان حکومت چې دی د فوج د پرشر لاندې چې دی او قانونونه او پالیسیانې چې کوم هغوی پاس کړی وي نن په دې ملک کې د هغه این جی اوګانو او د خلکو ضرورت دی چې د سیلاب ضدګانو مدد وکړي. خو هغه نشته دی ځکه چې د هغوی واپس راځي او بیا دفتر کلاوي په هغه کې به ډېر زیات
مننه قریش خټک صاحب. طارق افاق صاحب لکه څنګه چې پاکستان کې تصور کېږي چې ځینې سیاسي پارټیانې چې دي یا پارټیانو کې د عمران خان په پارټي کې داسې کسان شته نمونه به نه اخلو چې هغه د پاکستان فوج ته سکیورټي اسټبلیشمنټ ته ډېر نږدې دي. آیا او مشوینو د شاوخوا ګرځي او په ډیرو خاصو اودو دي نو آیا هغه هم په دې حواله باندې غلی دي یا پر د باندې انفلوئنس یا نفوذ اثر نه لري چې د یعنی د فوج په حواله کوم بیانیه ده هغه ور بدل کړي؟
دې کې کوم ما خو کاکر صاحب ورته ویل چې نن په دې کې شک نشته چې عمران خان په دې پټه کې داسې شخصیت شته داسې کسان شته دي چې دا وی استابلیشمنت سره یا د ریپورت سره یې نه دی تعلق پاتې شوی دی. بلکې دا اوس کنه کې د چغاري واټې چې وینو دا اصل کسانو دا استابلیشمنت دی او دا فوج کسان دی. کار د دې کې وی کار په ول پټې وی کې یو کنه لیک وی هغه کسان کوم ګورو هغه دی اوس کې په نو پیګې کې چې کمه دې د خان سره دی هغه دی اوس کې زلي دی ګور شانه مت کور شي چې کمه دی هغه خپل خپل باندې چې کمه دا هغه وکړلو دا دی غاری وکړلو چې را ما باندې خپلې پاټې لیکنې د نشته تور باندې په صبح سیلشي کنه دا په پنجاب کې دارا باندې بلې مې کې دی و ځای لاندې شي دا غره کې کنه کوم شیخ رشید ورونو شیخ رشید دې کنه دا ډیرو وینو باندې کنه خپل تا په ځا په ځار کړي دی خو دې اوس کوم ګورو چرار ټول غړي چې هغه په ویډیو کې دی او هغه باندې راي او چاپ لګېدل چې دا استابلیشمنت څه دی او کای تم ریلیز نه ملایږي او ائتم چې کنه دې سکون نه دی نه ملایږي ورو دې نه تاسو اندازو به ځرا استابلیشمنت کوم دا وتی چې رامن دی وکه بالکل او امپارشل او موږ دی وکه لیکن نه بالکل غیر جانبدارو دا دې مطلب خو بیا دا دی چې هغه واقعي غیر جانبدار دی او هغه خپل هغه کسان چې کوم دی هغه دی وکه کول پرې شي چې سره سکیږي یا سره کول واره کوي دی بل دا دې چې تاسو کوم خبره چې تاسو ته بوسه کړل چې هغه خلک چې کوم دی عمران خان ما تاسو دوی ویل کنه چې عمران خان کو چون کې کلاړي پاتې شوی دی نو هغه دا خیال هغه په دې فرق هغه په سیاست کې او په لوبه کې دا فرق نشي کولای چې هغه په لوبه کې هوټل کولا په بازار نو ته چې کنده بولتري کوا ته چې کنده جوړه نه بولینګ شروع کوا ته بیٹسمن غوړو کوشش کوا ته پاوا نه نه چې دې تور باندې راوي کې دې کوشش کوا په سیاست کې خو چې کنده جذباتي دا کم علاقه ده نو دا په وروه نه کامیابی کوي په دې کې هو ته ګوره ابو الکلام الله دې خو دې کنده څوک راوځي ویډیو کنه چې سیاست په سینه کې ځل نه وي په اروه کې ځواتو نه کار ناکلي ته اروه کې کنه جاري نه وستا پالیسی نه وي مدد جاري نه پالیسی دې کنده دا غلا شاله جره د کوم ټیکټیز وما په کرکټ کې استعمالو لږه د سیاست کې استعمالو او کافي د پورې کې نه استعمال کړم دی هغه ته فائدې ملو شوې ده. او خبره دا ده چې کله ته پالیټیشن سره چې سم مخامخ پالیټیشن یې تاریخ سره مقابله کې نو هغه ټیم دې ته دا غیر عملي وي او چې کله ته وي دا یې سره چې کله ته مقابله کې راځي نو بیا دا قائداري دا چې کوم راځي عمل راځي دا کوم کوي کنه په لور وکړو ته د کوم ته د فورس ترجمان دی هغه د سټیټونو چې کله څومره سخت ناراضي ظاهر کړي دی او دا کوم څه ظاهر کړي دی نو چې کله ته وي دا یې سره دا غره نو بیا دا غیداري دا غری دې کوم څه تاسو ته شي شخصیت باندې وو تاسو په پارٹی دې کنه پرې باندې دا یې نقصانات راځي
مننه طارق افاق صاحب. قریش خټک صاحب سوال دا دی چې عمران خان باندې کوم رد عمل او سوراغ په دې فوج په باره کې کوم ښکاره خبره وکړه ستاسو په خیال باندې له دې سره به او په دې کوم دباو یا د عدالت های کورټ لخوا ځخم ور باندې سخت خفګان وشو شو سیاسي ګوندونو موقعی نو دا به دای بس کی کنه تاسو وایئ چې دا به ختم نه سي هم دغه کیسه به شای په مستقبل کې مجوینو چې دای به فوج په یوه طریقه تنقید کړي
زدا سے گنم کے عمران خان سرا بل لار نہ پاتی کے تاسو دین علاوہ او غوری کنا عمران خان دا ہر طرف چې دی پاغه باندې دا غره راغوندی کی دا تقریبا چې دی او د شلو پینځشتو پورې کیسونه پاغه باندې مختلف تر شوی دی او ټول نه خطرناک کیر چې دی پاغه باندې د غیر ملکی پیسو ولې دی چې کوم هغه پیسې د پغلا او په پټه باندې راوړي دی پاکستانی سیاست کې د پاکستان تحریک انصاف د کارونو باندې په خپل ذات لګولې دي یا هغه پیسې کم چې د خیرات په نوم باندې شوکت خانم نه پاره چې ډیره غونډې کړې دي او په سیاست کې لګولې دي نو که تاسو وګورئ د هر طرف ته بیا د کرپشن کې الزامونه دي ور باندې
راغلي
چې د کرپشن دي
د ترګري کې سونه دي
د هر جی ہر قسم کی سنا پر عمران خان میں نے تیرو سو میاشتو کی چیری دا جوڑ شوی دی او لگیا دی نور ور باندې جوڑی گی نو دا غسرا وسم یو لارا دا وغا دا چی اغا ام دا غسی سخت پوزیشن واخری او اغی تا دا معلوم ہونا چی پر ملک کی چیری اصلی حکمرانان سوک تی نو دا غا خپل جگڑا چی دا ہم دا اصلی حکمرانان سر تودا کڑی تا او دا چی دی دا نگرنم چی دا بسر شیم دا چی بگرمی گی نورا ہم دا جگڑا
ډیر ډیر مننه کوریج خټک سیب زګړی ته ګورم وخت هم دومره او تاریخ افاق سیب ستاسو مننه چې په دې بحث کې دواړو برخه را سر واخیستله ډیر مننه شو وخت او شروات خدای پامان ډیر مننه اوریدونکو تاسو د مشال ترون لاندې بحث اوري یو موضوع دا و چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د حکومت پر ضد ولسي غونډو ته دوام ورکړی او د زرو انتخاباتو غوښتنه کوي خو په عین حال کې نوموړي 13 ورځ یعنی د سپتمبر په 14 نیټه په فیص آباد کې په وینا کې داسې خبرې کړې وې چې پر فوج باندې نیوکه وي فوج په دې باندې خبرګون شولې تر دې لمخه به عمران خان تر دې څرګندونو لمخه به ځینو څېړونکو دا شک کولی چې عمران خان ځکه د انتخاباتو د جر کولو غوښتنه کوي چې د غواړي اوسنۍ حکومت د فوج راتلونکي مشر چې په نومبر کې ټاکل کیږي د دې موقع په لاس ورنسي عمران خان پر لپسې غونډو هدف د فوج د نوي مشر د ټاکلو له حق څخه د شابه شریف په مشرۍ حکومت محروم کول او کنه دا مو په بحث کې چړل ملمانوم په پېښور کې د سمارټ ټلویزیون مشر طارق افاق او په اسلام آباد کې د سیاسي او پارلماني چارو څېړونکو کوریش خټکو بحث پای ته ورسېده عبدالحق کډو ته خدای پاماني وایي